د خپل موخو لپاره تر څو دوی خپل دینی عقیدې چې لري هغه چړي کړي او خپل موخو ته پر ورسیږي او یا هم الته نفوذ ترلاسه کړي که په پونتونو کې دی که په مکتبونو کې.
مننه سائل صاحب، خوشاله اوسئ. البته وروسته به په حل لارو هم وغږیږو، خو لاغه مخکې غلی حافظ له تاسو پوښتو چې مخکې یادونه وشوه چې کوم مسایل ځوانان سره لري کړي، خو زموږ په ټولنه کې که مثال ایدیالوژي دی که نور تفاوتونه دي چې هغه ځوانان یې مثال هڅولي چې د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي یا مثال په زړه کې د یو بل سره عقده وپالي، د ښځو مسایل یو څه یا د نجونو نور هم دي چې هغه مثال تر ډیره تا ویلې ما ویلې دي او هغه د دوی ژوند یې تریخ کړی دی. دوی په همدې خاطر مثال په ټولنه کې په کور کې د یو بل سره سوله ییز ژوند نه لري چې هغه دې ته وایي چې تا ما پسې داسې ویلې دي، ما تا پسې داسې ویلې دي، او دغسې کیسې او تورې سپینې دي چې په اکثرو کورونو کې په اسانه ترې خلاصی نشته دی. د دغو مسایلو په اړه راته ووایه چې څومره یې د نجونو ژوند تریخ کړی دی.
له ډېر اړخه له کوچنیوالي څخه له ډېرو مسایلو لرې پاتې شوي دي. هغوی ته دا دا چې یوازې د تعلیم له برخې لرې پاتې شوي دي، هغوی په ډېر کم عمرونو کې ودونه کوي، یعنې هغوی دا نه شي درک کولی چې څنګه باید خپل ژوند مخکې ویسو. د دوی دغه مسلې یو عمده لامل شاید همدا وي چې نجونې په کم عمرونو کې ودېږي، هغوی د بېسوادۍ کچه ډېره لوړه ده. ورسره هغوی د عامه پوهاوي کې نوم شته نه چې یوه مور بېسواد وي، هغې تاوتریخوالی سمه وي، هغې یو سوله ییز ژوند نه وي لیدلی، هغه به خپل لور ته څنګه ووایي چې ژوند دا یو ژوند هغه دی داخله کوي. هغه دې ته هڅوي چې چا درته یو ویلي ته ورته دوه ووایه، دا به خپل یو سوله ییز ژوند ګډوډوي. نو دا بېرته مطلب بېرته کومه لاین چې مخکې ذکر شو بېرته هغې سره برخورد کوي. نه شي کولی چې یوه مېرمنه په صحیح ډول باندې خپل ژوند مخکې ویسي، هغه د خپل د ژوند لپاره هدفونه وټاکي، هغه دې په خپل ژوند کې دا وړتیا پیدا کړي چې هغه د یو سوله ییز ژوند لپاره پایتخت کی نو دا مسئلے دې دې ورو ته ورو ته بیا دې خپل ژوند په دې څنګه چې لري خوي دا غي د ماک سبب کیږي، دا غي د نور وخت نور څه سبب کیږي.
مننه اغلی حافظ، د خبرونې په پاتې شیبو کې به تر ډیره په حل لارو وغږیږو. یو مسله چې مثال اکثره وخت مثال ځوانان له یوې ستونزې سره مخ کیږي، د یو بد عکس العمل یا بد چلند سره مخ کیږي، دوی د دې پر ځای چې راشي هغه حل کړي، دوی نور هم هغه کیسه خرابوي، نور هم مثال کیسه داسې کوي چې حل یې سختوي. هغه د ساحر لتیانوي او بیت وایي، جنگ په خپله یوه لویه مسله ده، په جنگونو مسلې نه هواریږي. که یو ستونزه رامنځته کیږي، یو مشکل راځي، یو څوک یو ناسمه خبره کوي، ناسم چلند کوي، نو باید بل ځوان د دې پر ځای چې هماغه څه وکړي، باید دا سوچ او فکر ورسره وي چې څنګه دا مسله حل کړي. یعنی د مسلې د حل سوچ ورسره وي، نه دا چې احساساتي عمل او چلند وکړي. مجرو صاحب، تاسو په نظر کله چې یو ځوان له دغه یو عمل سره مخ کیږي چې دی مثال جګړې ته هڅوي دی یا احساسات کیږي، په دغه وخت کې دی څنګه کولای شي چې مثال راشي یو داسې اقدام وکړي چې هغه مسله حل شي او ژوند هم هغه له سوله ییز حالت نه وي راوتی؟
داسې دي چې د حل پر لارو چارو کې تر ټولو لومړی بېرته هغه د لاملونو کې چې زموږ لومړی لامل یا تر ټولو لوی لامل بې سوادي وه، بېرته خبره راځي و سواد ته درېږي. که یو اندازه زده کړې موږ ولرو، زده کړې موږ ته دا شی را په ګوته کوي چې موږ څه ډول تحمل کولای سو، څه ډول زغم کولای سو، څه رقم د یو چا سره مخامخ کېدل کولای سو. نو زده کړې موږ ته دا شی راشي. په یو خبر لږ روښانه کړم، د زده کړې نه لکه اوس چې تیرو د ورځو کې یا اوس چې زموږ په هیواد کې روان دي، دا یو تحت اللفظ یوازې لفظونه زده کول دي. بس زما مقصد دا دی چې زده کړې داسې زده کړې وکړې چې هغه و ذهن ته یو شی ورپېچکاري شي، ذهن ته یو فکر یو تمدن ورپېچکاري کړل شي.
خوشاله اوسئ ډېر مننه مجرور صاحب. افغان صاحب، معمولا له هر چا یو غلطي کېږي، یو نیمګړتیا وي، مثال هر څوک چې کار کوي یو تېروتنه هم ترې کېدلی شي، خو ډېر وخت د تېروتنو په وړاندې هم زموږ په ټولنه کې هغه عکس العمل ډیر ستوغ وي، هغه نقد چې کېږي ډیر ستوغ وي. یعنی داسې په نرمه ژبه په ښه ډول یو څوک نه متوجه کېږي چې مثال د خبرې په دغه ځای کې ستونزه ده که دا داسې کې ښه راځي. نو ستاسو په نظر څنګه کېدلی شي چې ځوانان کله یو څه ویني چې د دوی له فکر سره سم هم نه دي، خو بیا هم هغه په داسې ډول نقد کې چې اصلاح شي، نه دا چې د دوی ترمنځ خدای مکه جنجال او عقده پیدا شي؟
ما په نظر خود پخوا او د وسو پرتله یو څه توپیر راغلی دی. د وجه دا ده چې د رسنیو هم په دې کې خپل رول چې دی هغه ادا کړی دی. لکه دا نن چې موږ کوم بحث کوو، داسې بحثونه چې د هغه پر رسنیو باندې ټلویزیونو باندې صوتي که تصویري پر دې باندې سوي دي او کېږي، نو دا پر خلکو باندې تاثیر چې د هغه لري نسبتا د پخوا او د وس فرق ستا په دې کې. خو به داسې و چې په ښار کې به فرضاً په ناپامي کې له یو چا سره ټکر شوي. یو مثال په دې پر ځای چې درته ووایي چې بخښنه غواړم یا زما تېروتنه وه یا وبخښئ، نو هغه به درته ووایي چې سترګې نه لرې، ړوند یې، لیونی یې، چرته څکولې دي، نشه یې. داسې یو بله خبره به یې کوله چې بل جانبي مقابل دې هم عین دغسې عکس العمل ته پاراوي. اما اوس په ښارونو کې چې مثلا موږ ګرځو، نو داسې پېښېږي چې دغسې یو څه وسي، یا له چا سره ټکر شي، یا یو شی ځینې ولویږي، یا په ناپامي کې به یو شی باندې ووهل شي. نو کله چې یو دا بل طرف بخښنه غواړي، هغه د دې څه معلومېږي چې په چلند کې تغیر راغلی دی. ځکه هغه سړی چې یو خطا درې سوی ده، د دې پر ځای چې پر خپل ځان باندې په خپله خطا باندې ودرېږي، دستي معذورت غواړي، او جانب مقابل چې د هغه تر دې هم نرمښت چې دغه شوي. نو یو څه تغیر خو راغلی دی د پخوا په نسبت باندې. نو زما په نظر باندې چې که یو څوک یو حدیث به ووایم په دې ځای کې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې غښتلی هغه سړی نه دی چې فزیکي برخورد چې د هغه دستې وکړي له د یو عکس عمل په وړاندې دغسې عکس العمل وښيي، بلکې غښتلی دا ده چې خپله غصه د غصې په وخت کې خپل ځان و غصه چې دا کنټرول کړي. نو موږ که دغسې وازونه وسطونه چې د هغه زموږ په مساجد و زموږ په مدرسو و په پوهنتونو په دې کې وایي و دا خلکو ته چې غیرت دا نه دی چې بس یو چاته ور ولویږه، ګرېوان یې څیرې که په وینو یې ولړه خپه یې که، بلکه غیرت دا دی چې د هغه د بد برخورد په مقابل کې ته ښه چلند وکړې. حتی قرآن کریم کې سورة الصف کې فکر کوم الله تبارک وتعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې تل دښمن سره دې د دې د بد چلند په مقابل کې، د بدګړو په مقابل کې ښېګڼې کوه. دغه عمل به تا یو بدترین دښمن چې دا به ډېر ښه دوست په دې وګرځېږي. نو دا موږ ته ګوره په دیني متونو کې که نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دي، که د قرآن کریم دی، په دې کې موږ ته دغه چلند لارښوونه شوې ده. ستاسې د یو چا د بدو په مقابل کې ښه چې دغه کوئ، له مسایلو سره او له موضوعاتو سره علمي چلند، نه احساساتي. موږ خو زیاتره دغه چلند د موضوعاتو سره د دې پر ځای چې پر علم باندې بینایي، پر سمه احسایه باندې بینایي، سم ریفرنس چې دغه ولري، د دې پر ځای باندې موږ احساساتي کېږو. احساساتو باندې غواړو یو خبره ثابته کړو، او احساساتو خبره نه ثابتولی، بلکې احساسات خبره خرابوي. نو زموږ چلند باید علمي سي، نه احساساتي.
ډېره زتمنه خوشحاله اوسئ، د خبرونې بیخي کمې شیبې پاتې دي. اغلی حافظ، غواړو له تاسې هم په یوه دقیقه کې واورو چې ستاسو په نظر د حل لاره څه ده، ځوانان څنګه کولی شي د یو بل سره سوله ییز ژوند ولري؟
بلې، زه باید ووایم که هر څوک دا خپله وجیبه وګڼي چې تر ځان له کشرانو لپاره د توصیې، نصیحت، یا هم هغوی ته د لارښوونې په صورت کې هغوی ته دا خبرې وښایي چې څنګه باید یو بل وزغمو. فکري اختلافات منل نه منل دا په هر ځای کې شته، لیکن په وړاندې صبر کول د ژوند په کار اخیستل دا به د هر چا د ظرفیته پوره نه ده. که هر مور خپل اولاد ته دا ور وښایي چې د تند خبرې یا د تند غبرګون په وړاندې څنګه اوسېده وکړي، باوري مه چې دغه ستونزه به تر ډېره حل وي. که هر استاد هم همدغه خپله فریضه وګڼي چې خپل شاګردانو ته دغه وښيي چې څنګه وشي کولای چې د تون غبرګون په وړاندې یا د یو فکري اختلاف په وړاندې صحیح د نظر شریکول، فکر وړاندې کول، دا د هر چا خپل کار دی. لیکن که چېرې موږ د هغې په وړاندې مخالفت لرو، نه شو کولای یعنې اورېدل لازمي ده، لیکن په وړاندې دا نه ده چې زه باید د هغې په وړاندې څوک تون غبرګون وښيي، یا هغه د تر جنګ احساساتو په وړاندې احساساتو طرف ته بوځي. نو که هر سړی دغه خپله وجیبه وګڼي چې د ځان له کشرانو ته، حتی که د ځان له مشرانو هم وي، د نصیحت لارښوونې په طور ورته ووایي چې دا صحیح نه ده چې ته احساساتو ښيي، ته جنګ وښيي، ته شته ماحول ګډوډ کړي، بس دې مقابل کې ستا د دوه میلیو چوپتیا به تا ستاد پار یو نوې عزت ورکړي، ستاد پار به یو نوې نور شان دا ورکړي. نو زما خان باندې ټول خلاره د همداري ټول توصيه او ټول ته د لارښوونې په شکل باندې وښودل شي چې څنګه باید یو بل وزغمو. کله یو بل وزغمو طبیعي خبره ده چې زموږ ژوند به په ډېر ښه شکل سولې شکل باندې مخ کېږي.
خوشحاله اوسه اسرائیل صاحب، تاسې هم اورو ستاسې خبره او مشوره د هغو ځوانانو لپاره څه ده چې ستاسې خبرې اوري، د دې لپاره چې هغوی یو سوله ییز ژوند ولري.
هیواد صاحب، زه به د اغلې حافظ د خبرو په تایید باندې فقط غواړم یوه جمله اضافه کړم. هغه دا چې موږ باید مینه او درنښت هم فرض وبولو. کله چې دا فرض وبولو نو بیا به ټولې مسلې زموږ حل شي. موږ به یو بل سره په مینه ژوند وکړو، یو بل ته به درنښت وکړو. هر څومره جنجالي موضوع چې موږ سره مخته کېږي، موږ به وار له مخه چې موږ فزیکي چلند وکړو، موږ به د هغې مسلې په حل لارو باندې خبره کړو.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ درنو اورېدونکو. د خپرونې د پای شېبې دي، په دې وغږېدو چې ځوانان څنګه کولای شي له یو بل سره سوله ییز ژوند ولري. د خپرونې میلمنو په دې اړه خبرې وکړې. له ټولو میلمنو ښاغلي زبیر افغان، عبدالهادي مجرو، اغلی فریدی حافظ او ښاغلی عبدالرقیب سایل څخه ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې شېبې مو واورېدلو. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.